درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام درو خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د پوز لوی درستیز نن شنبه د خپل هیواد د سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د شیګنې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامه انتخاباتو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ وژغوري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون پر اساس تر اوسه د پارلمان له 2.5 چوکیو څخه د سباندې 2.5 چوکیو لپاره د اچول شویو رایو شمیرل بشپړ شوی چې د هغو لمخې د هغو کاندیدانو شمیر ډیر دی چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان پلوی کوي. تر اوسه پورې 9 چوکۍ د عمران خان پلوی کاندیدانو ګټلې دي. د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ یو اویا، د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 3.5 او نورې چوکۍ کوچنیو ګوندونو ګټلې دي. د عمران خان او نواز شریف پلویانو د بری اداوې کړې دي. په همدې منځ کې یو شمېر ګوندونو ویلي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان عزیزی ادعا کړې چې له پرون راهیسې څو ځلې د انتخاباتو پایلې بدلې را بدلې شوې او که د دوی په رایو کې درغلي وشوه د انتخاباتو پایلې به ونه مني. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو تایید کړ چې د پاکستان د ملي جرګې د تیرې دورې غړی محسن داوړ د پولیسو په ډزو ټپي شوی دی. پاکستانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړ چې محسن داوړ او پلویانو یې د شمالي وزیرستان د انتخاباتو د پایلو د ځنډیدو خلاف په میرانشاه کې اعتراض کاوه چې ډزې پرې وشوې. داوړ د میرانشاه روغتون ته بیول شوی او ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په دې پیښه کې د محسن داوړ 8 پلویان هم ټپیان شوي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې 3.35 ډیر شوي دي. د پاکستان مالی کال په جولای کې پیلېږي. د دغه بانک پر اساس په مجموع کې د 2023 د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان افغانستان ته د څه باندې 2.6 میلیون ډالرو په ارزښت مال صادر کړی دی. د پاکستان د مرکزی بانک په وینا د تیر مالی کال په ورته موده کې پاکستان افغانستان ته د څه باندې 2.15 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بیا بیا بندیدو له کبله دو اړخیزه سوداګري سخته زیانمن شوې ده. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت بودیجه ورکوي. د منځنۍ آسیا د ټایمز ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې د جاپان حکومت به د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. تاجکستان په وروستیو ورځو کې وویل چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندي سره سره له دغه هیواده د مخدره موادو قاچاق دوام لري. د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانګ د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول و تنه وژل شوی دي. د خارکیف والی اولا سینی هوبوف نن شنبه پر خپل ټلګرام د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې په دې برید کې درې تنه نور ژوبل شوي دي.
د ژوند رنگونه دوستانو د ژوند رنگونو خبرونه کې مو دا ونی ز اجمل اند هر کله کوم موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ژوند بلا بلو رنگونو ته تم کیګو. ناروغي د انسان له ژوند سره تړلې دي. دا ناروغیو د درملنې لپاره په وروستیو کې په ساينس او ټکنالوژي برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. درمل بلا بلا ناروغی تا پیدا شوی دی دی گنو ناروغی و درملن چی پخوا پیچلی و آسان شوی دا همدارنگا ماینات آسان شوی دی زینی ناروغی چی پخوا نشوی معلومی دلی یا زر نشوی تشخیصی دلی و اس پا آسانه باندی تشخیصی گی خود دی هر سرات پخوا کی پخانه دودیست بابت هم خپل زای باندی پات دی او په ځینو برخو کې معاصر شوی دی او نوې زیاتونې پېښ شوې دي. یو له دوی څخه چینایي درملنه ده. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی د چینایي درملنې په برخه کې متخصص دی، په دې برخه کې لیکل کړي، ډېر کار یې کړی دی. نن به له ده سره د ده په ژوند وغږیږو او همدارنګه د دغې درملنې په بېلابېلو بڼو او ډولونو به ورسره وغږیږو او له ده به واورو. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی، ستړي مشئ خپرونې ته، مننه چې زموږ بلنه ومنله. لومړی مرازی د تاسو نه پیل کو، د ځان په اړه م راته ووایي او دا راته ووایي چې له چینایي درملنې سره مو څنګه اړیکې پیدا کړې.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، د هر څه د مخه له تاسې ټولو او ستاسې د همکارانو مننه کوم چې نن مو راته په دې خپرونه کې وخت راکړ. کوم ودان زه خپله ما په افغانستان کې طب ویلی دی، بیا دلته جرمني ته راغلی ما په 2004 کال کې، او دلته د ژبې د زده کړې نه مې وروسته بیا د طب پوهنځي په خپل طبابت کې په روغتون کې کار وکړ، او بیا د هغې نه مې بعد په 2009 کال کې امتحان ورکړ، هغې کې کامیاب شوم، او په 15 کالو کې مې یو تخصص وکړ په داخله کې، او په 2014 کال کې مې بیا خپل شخصي کلینیک جوړ کړ. نو چون هلته بیا په دې شخصي کلینیک کې د خلکو غوښتنه ډیره زیاته وه د چینایي درملنې یا اکوپنکچر چې دا د سترو په ذریعه باندې کېږي، نو ما خپل هم بیا یو 2 کاله د دې اکاډمي وویله، او د هغې نه وروسته کې یو لوړ سند واخیست همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه، اوس د داخلي د ناروغانو تر څنګ دغه درملنه چې دی هم کوم په خپل کلینیک کې.
ډاکټر صاحب، د دې درملنې په اړه راته ووایي، دا درملنه دودیزه درملنه ده، څه ډول درملنه ده، له چین سره یې ریښې څه دي؟ راځئ چې لږې بیکګراوند ته لاړ شو او په څرنګوالي وغږیږو چې څه ډول درملنه ده، او له نورو درملنو سره خصوصا دغه طب چې په افغانستان کې رایج دی یا په نوره نړۍ کې رایج دی، له دې سره یې توپیر په څه کې دی؟
دا خپله یو دودیزه درملنه ده چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، او ډیری هغه ناروغان په تداوي کیږي چې هغه مزمن دردونه ولري، یعنی دوامدار دردونه ولري. د دوامدار دردونو لپاره دا یو ډیره ښه ناروغي ده. دوامدار دردونو لپاره تعریف تاسو کولی شو چې کله چې یو درد د یو ناروغ د شپږو میاشتو نه زیات دوام وکړي نو ډیر دوامدار درد وي. هغه دردونه چې یعنی لږ وخت یې شوی وي، یو سړی هغه راځي هغه وایي چې زما په خېټه کې درد دی سر رئیس ته، یا مثال وای چې یو دوه درې ورځو رئیس یا د یو وختي رئیس دې ته مزمن در نشي ویل، دا یو حاد یعنی نوی درد دی، او دې لپاره باید صحیح تشخیص او د هغې تداوی وشي. هماغه ناروغان چې مزمن دردونه ولري دوامداري، لکه د هډوکو هډوکې خوړل شوي وي، او هغې د ملا دردونه وي، د غاړې دردونه وي، د ولو او همدارنګه د زنګنونو او د بدن د نورو برخو، نو د دې په ذریعه باندې د ښه تداوي کیدای شي. دا یو چینایي دودیزه درملنه ده چې پیړۍ پخوا په چین کې دود و. د میلاد څخه 200 کاله مخکې هغه وخت کې به پخوا چینایانو دا د ستنو د تیګو د ستنو په ذریعه باندې دا کوله، او بیا وروسته چې دی اوس په دې کې بیا یعنی دغه تغییرات راغله، او اوس یې په ډېر عصري طریقه باندې شیدای کوي. نو دغه درملنه کې د انسان په بدن دی چینایانو تقریبا 309 هنه په بعضي کتابونو کې 301 نقطې پنخه کړي دي، او په هغه کې دا تداوي کوي. دا د عصري درملنې سره هیڅ اړخ نه لګوي، ځکه دی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژي ویالې دي، او دا انرژي ویالې چې دی بهیږي د مختلفو برخو نه مختلفو اړخونو ته بهیږي. نو په دې کې چې دی دغه انرژي بهیږي، کله چې انرژي په جریان کې یا بهر کې کوم ستونزه پیدا شي، نو بیا دا هغه برخې ناروغي پیدا کیږي. نو دا یو عمومي میکانیزم دی چې یعنی دا تداوی او همدارنګه هغه د ناروغۍ د رامنځته کېدو، نو په دې اساس باندې دا یو دودیز شی دی، د عصري طبابت سره چې دی په نړۍ کې هیڅ اړخ نه لګوي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو شته، زه به د تاسو سره د مجلس ترڅنګ اوریدونکو هم راخلم، نه پوهیږم چې دوی به څومره په دې اړوند پوښتنې ولري، خو خیر د دوی به ماورو او زه او ته به هم په دا جالبه موضوع ده په دې باندې بحث ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه اجمل خان صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشنه اوریدونکو عبدالحد اتل یم د هلمند څخه.
ستړی مشي اتل صاحب، له هلمند څخه موږ نن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي سره یو او لده د یو چینایي درملنې په اړه باندې اورو. تاسو څه نظر پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې خیر درکیان صاحب. اول خو ډېر خوشاله سم چې په لومړي ځل مستا سره خبرې کړي، ډېر زیات خوشاله سم. تاسو مهربانه خلک یاست، ازادي راډیو ټول همکاران سم خوشاله، خدای دې خیر درکړي. او یو ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. ان صاحب محترم، دلته زموږ په هلمند کې دغه چینایي دوا او هم دلته خلک مثال د خبرې چینایي دوا او ته استفاده کوي، خو د بده مرغه دلته لوی مشکل دغه دی چې کله موږ مریضان ډاکټران ته بوزو رقم رقم درمل ورکي، اته د فائدې پر ځای ګټ تاوان وته وکړي ډېر. نو نه پوهېږم چې دا اوس دغه درمل د کار نه دي که څه واجه دا یوازې دا په هلمند کې ماته نه ده، کندهار ولایت معلومات هم نظر لرم. اجمل خان صاحب محترم، چې هلته هم زموږ مثال د خبرې کړي باندې دغه درملنه یې کړې ده چینایي دوا، زموږ د دوی څه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ډاکټر صاحب محترم سم دغه یو سوال لرم چې دغه دوا بې کیفیته ده زموږ ملک ته راوارېدېږي که څه مسله ده. وزه مثال در کوم خان صاحب محترم، زما خپل دوه دانې بچیان دي د پوستکي په مریضي اخته دي، د ډېره وخته څه مثال د خبرې ما دوا یې پکړي درمل مې پکړي دي، چې به ډاکټر ته ورته هغه یوه نقطه را نوشته کې هغه دوا پیدا نه ورته کې بل ډاکټر ته چې هغه نقطه ښکاره کړم هغه نقطه د هغه ډاکټر مني نه وي، دا کوم ډاکټر در کړل. نو نه پوهېږم چې دا دارو درمل د کار نه دي که بې کیفیته وي. نو ډاکټر صاحب محترم، څه دغه پوښتنه لرم خان صاحب محترم،
د تا هغه دوه بچیانو په وضعیت کې څه بدلون نه دی راغلی؟
دروسه پوری نه دي شخصیان صاحب محترم، دروسه پوری خدای پاک دې څه خیر درکې. دروسه پوری خواران هغه رقم دی پازاد دي زینه زیاده شي پازاد چې خواران چې دلته دوی ساتري یا مثال د خبرې داسې ضربه وخوري خواران د بدن پوسته کې ګرد سره واوړي داسې دي لکه خورین خواران لکه او شي بل شي. نو دروسه پوری هغه سي د خواران پازاد دي وايي ما دلته پکړي دي خو اقتصادي مشکل دي.
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. دمنګ اوریدونکو خو تاسو معلوم دي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دي او عموما دوی ګڼې روغتیایي ستونزې لري. زه نه غواړم چې تاسو مجبور کم چې د ټولو پوښتنې ځواب کړئ، خو کم یو تم که ځواب ویلی شو په عمومي توګه هم نظر ورکولی شو څومره چې تاسو ته مناسب ښکاري د ورته ویلی شئ. دا اوریدونکي موږ په دې برخه کې یو رپورټ هم درلود، دو ماشومانو یو جلدي ناروغي لرله چې بیا موږ ته یو ډاکټر صاحب نه پوهېږم یو نوم یې ورته یاد کړ چې سکبیسي ورته وویل څه شی ورته وویل، ویل دا داسې یو ناروغي ده چې دا جلد چې معمولی زخمی کیږي هغه بیا تڼاکی کیږي یا تڼاکی ماتیږي بیا پوستکی غورځي. خو خیر د په عمومي توګه د دواګانو د کیفیت په اړه باندې پوښتنه وکړه، که په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ ما ته بیرته خپل بحث ته بیا راګرځو.
اصلا خو دغه ورور د البته زمونږ د دې مخبرونې د دې چینایي درملنې چون دا په افغانستان کې ډېره زیاته نوې ده، دا د ستنو په ذریعه کېږي. ورور د دواګانو د کیفیت نه شکایت وکړو چې ډېر بې کیفیته درمل دلته واردېږي. دا رښتیا خبره هم ده چې د مختلفو هېوادونو افغانستان ته دغه درمل واردېږي، خو دغه برخو کې باید زمونږ هغه ځایي حکومتونه دغه وکړي چې دغه د بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي تر څو پورې چې یعنې صحیح درمل چې صحیح اغېز ولري هغه زمونږ هېوادوالو ته توضیح شي. بالاخره ډېرې داسې چې ډېر ساده مرضونه وي یعنې د عادي ملهم په واسطه باندې ښه کېدلی شي، خو په افغانستان کې لږ ځکه چې د دې دواګانو کیفیت ډېر زیات خراب دی. خو دغه یعنې دغه جلدی ناروغۍ چې دي الاول دی نه چې دغه طبي دواګانو په ذریعه باندې ښه کېدی شي، دا هم د دې اکوپنکچر یعنې د ستنو په ذریعه باندې هم تداوي کېدلی شي. یعنې چینایان دا هم د دې په ذریعه باندې تداوي کوي، خو چون په افغانستان کې دغه درملنه بېخي نوې ده او ځکه زه تېر کال تللی وم چې دلته رواج شي او څو پوهنې سیمینارونه مې ورکړل، خو داسې په عمومي ډول باندې ځکه چون دلته دغه ستنې نشته دی چې دغه درملنه خلک شروع کړي. یعنې د پوستکو د ناروغۍ دپاره په دې درملنه کې هم ځای شته دی چې دا یو ډېره هېڅ جانبي عوارض نه لري او دغه درملنې په واسطه باندې ښه کېږي. او دغه چون چې دوی د جلدي تکلیف لري باید دلته یو جلدي ډاکټر له ورشي چې هلته کومې دواګانې مؤثرې دواګانې یو هغه ورته ولیکي. نو دا به ښایي چې نظر منګ دلته زه په جرمني کې تقریبا شل کاله کېږي دلته یم، نو دلته نورې دواګانې چې دا د مختلفو فرمو د هرې فرمې یا د هر یو شرکت خپل نومي دا دوا لپاره نو دا بلته پیدا نشي په افغانستان کې. هم هلته چې ځایي ډاکټران ته ورشي زه فکر کوم چې هغې به ورته داسې ورته به معلومې وي چې کمې ډېرې اغېزناکه دواګانې وي.
مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو دا دې خبره وکړله چې دغه چینایي زبه د دې په دغه چې اصطلاح خلکو ته اسانه کوم راځي چینایي درملنه ورته ووایو، خو زموږ په وطن کې دا د چینایي شیانو نوم بدی همیشه دا د چین سره په دې تړل شوی دا چې د دې درملنې ابتدا مخکې ډاکټر صاحب وویل په پایل کې یا په ډېره پخوا د چین له لرغونو یا پخوانیو دودیزو یا عنعنوي تداویو او درملنې څخه ده. نو په دې خاطر باندې به ورته دا نوم ډاکټر صاحب غوره کړی او زه به ورته په دې خپرونه کې همدا نوم کاروم. د چینایي درملنې تاسو ویل چې له دغه نوي ساینسي طبابت سره اړه نه لري، دې باندې خو به خیر زه درنه وروسته پوښتنه وکړم چې که له ساینس سره اړه نه لري څومره تایید شوي ده. خو راځه له هغې نه مخکې وایي دغه د موږ او تاسو په وطن کې دې ته ورته درملنې لکه پخاوي اوس ډېرې نشته، ښکر لګول و او دا د ولو منځ کې به یې ښکر واهه وینه ایستله، داسې ځین نور شیان و، دې سره څه تړاو لري فکر کوي؟ همدې ته ورته کوم شی دی که نه جلا کوم څه دي؟
لکه د ښکر لګول یا دا دستنو په ذریعه باندې دا چینایي درملنه، دا ټولې دودیزې درملنې دي. حتی دا د ښکر لګولو دلته په جرمني کې هم شته، خو د ښکر نه دی، داسې په ګیلاسونو په شکل باندې لګوي، ګیلاسونه دي هغه چې د پملا باندې لګوي. نو دا ټولې دودیزې درملنې دي، اما په ساینس کې د دې کوم دغه نشته دی چې یعنې دا اوس لکه د دې دودیز درملنې دپاره وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویلې دي دا بهیږي، او دا چې کله په دې کې یعنې مخې بنده شي د انرژۍ نو مرض پیدا کیږي. اما داسې په ساینس کې یا په طبابت کې نشته دی. یعنې طبابت کې خو هلته یو سیستم دی، د وینې دوران دی، زړه دی، شوش دی، او دغه لارې چې دی انسان غذایي مواد خوري او بیا چې دی وینې ته داخلیږي او بیا ټول بدن ته چې دی غذایي مواد او همدارنګه د سږو له لارې اکسیجن ورته رسیږي. اما دې دا ډول یعنې دودیز ډول باندې وایي، ځکه چې هغه وخت کې چې دا شیان شوي دي نو دا یې وایي چې نه داسې د انرژۍ ویلېږي او دغه انرژۍ په بدن کې چې دی مختلف نومونو باندې یادې کړي دي چې دا د انسان د بدن دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي دا د بدن غمایات کنټرولوي، لکه د کم خونې چې کله یو انسان وینه کم شي هغې باندې بدلېدی شي، یا د بدن ساتنه د ګرمۍ او یخنۍ نه کوي او ټول بدن تغذیه کوي. یعنی دغه میکانیزمونه بیخي سره فرق لري. یعنی داسې نه دي چې او ساینس هم یعنی د دې لپاره یعنی سړی داسې لکه په یو ډول دغه ډېری دغه رواجي یا دودیزه درملنې چې داسې یو خیالي غوندې دي، خو ستونزه دا ده چې ردولی سړی هم نشي، ځکه ناروغان ورسره کېږي.
ما غوښتل همدا پوښتنه تاسو نه وکړم. تاسو له نیکه مرغه چې هم د ساینس دغه معاصر طبابت ډاکټر یې مخکې مو یاده کړله چې په بیلابیلو رشتو کې هم څو کلونه دغه معاصر طبابت لوستی دی، او بیا وروسته هم په همدې طبابت کې چې خپل کلینیک خلاص کړی، بیا هم دې دودیزه درملنه هم دا چینایي درملنه هم زده کړې او کار ورباندې کوي. که چیرته دا درملنه د دغه ساینسي درملنې سره اړخ نه لګوي، تاسو د یو طبي ډاکټر په توګه څه فکر کوئ؟ څومره مؤثره ده او آیا واقعا ګټه کوي، مرسته کوي؟ او کنه ځینې دودیزې درملنې داسې هم شته دی چې خصوصا د دې موږ او تاسو په وطنونو کې چې د هغې له ګټې زیان زیاتي، لکه مثلا د زیړي ناروغ ته وایي چې تر څو پورې چې د زیړی نه یې ختم غوړي به نه خوري، هغه یو څه زیړي زپلی، یو څه یې د غوړیو نه خوراک وزپي. نو دغسې دودیزو درملنو کې ځینې ستونزې شته دي. د دې په دې اړخ باندې تاسو د یو ډاکټر په توګه څومره مطمئن
یئ؟ بالکل. دا خو اصلا په دې پرمختللې نړۍ کې په دې اروپا کې دا ما مخکې وویل چې دا خو ډېره د پیړۍ راهیسې په چین کې دود ده. دا به یو هالنډي ډاکټر په 19مه پیړۍ کې تللی و چین ته، او هلته دا درملنه کتلې وه. بیا هغې په دې باندې یو کتاب ولیکه، او بیا په 1900 کال کې نه پوهېږم اتیاوم کال کې بیا دلته یو ته اجازه ورکړه، کله چې دلته د ډاکټرانو دا وکتله شي. یعنی په دې باندې صرف تجربه شوې ده چې آیا دا مثال یو ناروغ دی د ملا درد لري، چې دا غدم لا در رښتیا هم د دې ستنو یو خدلو سره خکی کنه خکی. یعنی چې په تجربوي شکل دا په سنسي ډول باندې دا نه دی دا کړی چې دا کم میکانیزم دی چې دا ستنه ور داخليږي. حال دا ستنه چې کوم دا هیڅ دوا نه لري، یعنی درمل پکې نشته، دا ستنه او د کوم میکانیزم په اساس باندې د ملا درد ښه کوي، یعنی دا په ثبوت باندې دلته نه دی رسیدلی. اما چې کلم دیو په ناروغانو کې دا تجربه کړې ده، نو تقریبا د 80% په ناروغانو سره ښه شوی دی. نو به دلته په جرمنی کې او 1500 روپۍ هوادونه کې ورته به اجازه ورکړه چې راته خو ډیره خطا ده وی د ځکه چې کسره د دیم چې نه دا په صوبات نه رسیدلې چې دا د کم میکانیزم په اساس باندې سره ناروغان ته کیږي، خو به هم ناروغان سره کیږي نو اجازه ورکړه. نو اوس دلته چې دی دغه درملنې لپاره اکاډمۍ جوړې شوې، تقریبا 2 کاله باید کې سره سبق وي، به بعد دا غینه چې دی او سند ورکړي چې اجازه لري چې دا کار وکړي. یعنی د سوبات سره نشي رسولای څنګه، اما زه چې خپلم په دې کلینیک کې چې وستاغه درملنه کوم، هغه ناروغان چې د ملا دردونه لري یا د ولو دردونه لري یا مثال د څنګلو یا د هغه ناروغان چې زړه ناروغان چې د دې د اړوکی ادم مفصلونه چې د خړل شوی، نو دا غي هیڅ تداوی بل کم دغه نه ډیر تشخیص شوی، او باز ډیر زړه ناروغان چې هغه عملیات هم اړتیا نه لري، ځکه چې پاتیا کلنې کې سړی عملیات کوي هم د څه خنه دی ځکه عمر یې د جواب نه کوي. نو په دې اساس باندې دغه ستنې دی ورته خودل کیږي او دا ناروغ چې دی وسره کیږي. نو په دې اساس باندې د دلته پر پرمختلې نړۍ کې ته اجازه ورکړل شوې ده چې لکه تاسو د زیړی یادونه وګړي زمون خلک هغه چې دی رښتیا هم انسان بدن ته ضرر رسي، اما دا ترمنه چې دلته یعنی د ډېرو تجربو له مخې چې په ډېرو مریضانو باندې اجرا شوې ده، نو د یو دغه خکړې ده چې راځي د دې درملنې لپاره ته چې دی اجازه ورکړي. نو
تاسو ویل چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا درملنه کیږي، دا چې په ابتدا کې به څنګه رامنځته شوی و چا به کوله، خو وس لږ تر لږه په لویدیځو هیوادونو کې په پرمختللو هیوادونو کې یو سړی باید 2 کاله دی دغه چینایي درملنې رسمي اکاډمي لوستي او بیا باید دا درملنه وکړي. ما غوښتل اگزیکټلی همدغه پوښتنه وکړم چې خلک څه کولای شي چې لکه دا درملنې که یو سړی غواړي وی کی به چاته ورشي، هر سړی کولای شي چې یو بل تداوی کی په دغه طریقه باندې کنه مشخص، یا باید د دې برخې یو څوکی چې پاغي برخې کې زده کړي.
دا ډیره مهمه خبره ده. زمون خلک ډیرې داسې دي چې په افغانستان او بیا د پښتونخوا منطقو کې ډیرې همداسې چې خلک خپل ځان نه تداوي کوي، او دا ډیر یو غلط کار دی. البته هغه یو اقتصادي ستونزې په نظر کې نیول پکار دي. زمون خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري، غریب خلک دي، نو ډیرې کوشش کوي اول خپل کور کې ځان تداوي کوي، بیا چې ډیر خراب شي بیا د ډاکټر ته. البته دا ناسم کار دی او مونږ ډاکټران هم ډیر منفي اړخونه لرو. ډاکټر صاحبان ته په ټول درناوي، خو مقصد مونږ هم ستونزې لرو. نو ځکه ډیر خلک کوشش نه کوي چې ډاکټر ته لاړ شي، اول خپل ځان خپل تداوي کوي که به ونی شي نو به مجبور شي چې لاړ شي ډاکټر ته. خو په کار دا ده چې دا ستنې چې دي دا لکه اوس که د ملا په برخه کې لګول کیږي، نو دلته ډېر عصبي او ډېر غټ سیستم دی په همدې ملا کې. نو دا ښه کار نه دی چې اسې خلک یې اجرا کړي. نو ښه خبره دا چې دا یو ډاکټر اجرا کړي. او په همدې خاطر باندې زه تیر کال په فبروري کې افغانستان ته لاړم، په کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډاکټر صاحبانو سره هم په ونی سیمینارونه ونیول. همدارنګه په چغسرای کې د کونړ په مرکز کې بیا د ننګرهار د طب د پانزي استادانو سره ما یو سیمینار ونیو، بیا د کابل د اماد د اسلامي ټولنه د ډاکټرانو چې د هغې سره مې یو سیمینار ونیو. نو د ټولو سره مې په دې باندې خبرې وکړې، کتابونه مې ورته هم تقسیم کړل. نو په کار دی چې دا یو ډاکټر وي، ځکه چې د انسان په بدن کې یو خدای دی چې دا ستنې چې دي دا خو تر اوسه پر افغانستان کې نشته دی. چې ما ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړې دي دغه دا بیخیال ته یو نوې درملنه ده. نو هغه چې دي صحیح ستنې دي، یعنی یو ځل د پاره استعمالیږي. نو عام خلک په دې خبره نه پیږي کېدای شي څو څو ځلې استعمال کړي، دا نشي بیا د ګټې نه تاوان زیاتي، یا دا ستنه څومره اندازه باید داخل شي. نو په دې اساس باندې یو ډاکټر دا ښه کولای شي نظر عام سړي ته. نو باید عام خلک چې هغه یو ډاکټران نه وي، یعنی صحیح خلک نه وي، کدا صحیح پرسونلی هم دا کولای شي. اما خلک چې اس په دې باره کې معلومات نه لري، یعنی د صحت په باره کې، نو دا غیر د پاره د دې کول چې د جواز نه لري او ښه کار نه دی، ځکه چې ناروغ ته به د ګټې نه تاوان زیات.
دا راته وایي چې یو اوریدونکی لرو، دا به واخلو بیا به بیرته مو ته خپل بحث تر وګرځو. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟
مسارمانم لپاره تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
مسارمان لفرا ولایت نستړی مشي، مهرباني وکړئ موږ نن له ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي سره په یو ډول درملنه غږیږو چې په خانه چینایي درملنه ده. تاسو څه نظر پوښتنه لرئ؟
مهرباني ما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه دلته چې هر څوک دا اوسم چې نړۍ څونه پرمختللې ده، هر څوک دا اوسم دلته په دغه فراه کې هغه سرایي درملنه کوي، کوم ډاکټر ته نه ځي او لس ورځې خو بیا هم پروتې وایي وایي زه ښه کېږي، دا شی ورکا شی ورکا، د سرایي وایي کپه ورکه پلانکې ورکه، او بیا چې مریض ښه کوم میاله ته لاړ چې بیا بوځي ډاکټر ته هغه هم بیا ښه کېږي، نه بیا هم د افغانستان ډاکتران دی ته ورته ته ورته هغه کابل کې بوځه کندهار کې بوځه راته بیا هلته لاړ دوه دغونه پر مصرف کې اول سر یې هم نه دی د سرایي دوای ورکي.
مننه کوم یو بل اوریدونکو هم لرو د بم را واخلو، مهرباني وکئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلامونه تاسو او اوریدونکو ډاکټر ساتو امیله د شجور روغ بیا علي اند یلمن د ولایت
ستړی مشي علي له هلمند نه موږ خبرونه لرو د ژوند رنگونه دی او نن په دې رنگونو کې را سره ډاکټر صاحب یوسف زید تاسو راته وای خپل نظر مو څه تبصره پښتنه لري مهرباني وکئ.
خیر میسی مننه پښتنه مو په دې ډول چې دا موږ په ولایت کې دغه نوزاد ولسوالۍ کې دغه دودیزې میلې کېږي، بالا نو که څوک تجربه ولري کې ونه لري بالا وایي اراسې په سپیکر کې ناري وي، راسې شیشې کښېږدي، راسې ستنې کښېږدي، راسې داغونه کښېږدي، هغه دای وخت ډېر هغه وینه هم ځینې وکاږي یا داسې کې انسان پچ ته ورسوي، نو چې دا هر سړی کوای شي که دا یو
لکه تاسو ډاکټر صاحب وروسته درته جواب وایي خو زه غواړم چې یو څه واضحه کړي، دغه بازارونه چې ما لګیږي دا د جمعه بازار او داسې شیان او میلې په دې کې داسې خلک چې هغوی په لاؤډ سپیکر کې چغې وهي او وایي چې دغه د ښکر لګوو یا ستنې ولګوئ داسې شیانې ته یې لږ تشریح کړه څه شی ده؟
بله وو دغسې بس په سپیکر کې ناري وي، راسې دغه ستنې ولګوو یا داغونه ولګوو یا وینه کاږي، نو بالا هغه هم تجربه او شی نه لري خو
او خلک ورځي ورته
درس ویلی نه ډاکټر صاحب
خلک ورته کینی ورځي
و نو خلک مجبور دي بالا خو یو دانه معنی چې هغه هغه چې وایي د زړه دغه شی به می هغه تر هغه هم توانی چې نو چې دا نور
نه ډاکټر صاحب درته ووایي هغه وویل چې دا کوم شی چې دی وایي البته دا باید یو مسلکي ډاکټر لخوانه یا لږ تر لږه د یو مسلکي کارپوه لخوانه عملي شي. مننه کوو همدې سره به زه بیرته ډاکټر صاحب ته ورستون شم. د لومړني اوریدونکي پوښتنه همدا شی وویل چې دغه سرایي درملنې خلک کوي په افغانستان کې، په دې اړه باندې هم نظر څه دی؟ خصوصا ناروغ ډیر زیات وایي چې خراب شي بیا دوی ډاکټر ته وړي. او دا د دویم اوریدونکي پوښتنه خو ډاکټر صاحب یوسفزی بیخي مشخصه دی تاسو ته راجع به چې دی وایي چې دلته په دې لاؤډ سپیکرونو کې خلک چغې وایي داغونه لګوي بیا خلکو ته او غالبا هم دا ښکر چې ورته وایي دا لګوي یا ستنې هم د یادې کړلې په یو ډول باندې کېدلی شي چې همدغه څه چې تاسو یادوئ د دې کومه جالي بڼه یا کوم څه یي په عمومي توګه به اوس له تاسو نه واورو ډاکټر صاحب.
بالکل دا اول روز چې کومې خبرې وکړې دا ما مخکې هم په دې باندې وویلې چې زمونږ افغانستان خلک چې دي د اقتصاد له پلوه دغه دي، یعنی غریب خلک دي او دې کوشش کوي تل په خپل کور کې ځان درمل کړي او بیا چې ډېر خراب شي بیا ځي ډاکټر ته، یعنی د دې دا دغه ستونزه هم د درک وړ ده ځکه چې زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي او بیا زمونږ د ډاکټر صاحبانو هم منفي اړخ شته دی چې البته هغې ته ټول درناوي نو ځکه خلک نه ورځي، یعنی که چېرته لږ پارش کې انصاف کېدل فکر کوم چې بیا به خلک وتللی او پرته دا ویې ډاکټر صاحب کوله. خو سره د دې ټولو ستونزو چې یعنی هم یې موږ ډاکټران لرو هم یې دا خلک لري د دې ټولو ستونزو باید مریض سره باید غفلت او بې پروايي ونه شي، په هر حال کې باید هر ډول ستونزې سړي ته پیدا کیږي باید لاړ شي ډاکټر ته او د هغې سره شي په دې باندې مشوره وکړي، یعنی په خپل سر باندې ګولۍ خوړل په خپل سر باندې ځان تداوي کول دا زما په خپل فکر باندې دا یو ځان وژنه دوم دغه بل ور چې دا وکړه چې په میلو کې خلک ناس تي ښکر لګي یا ستنې یا داغونه دا ډیر یو غیر صحي کار دی. یعنې د دې لارې نه کیدای شي چې ناروغانو ته خلکو ته ډیر زیات مرضونه انتقال شي، لکه دا د هیپاټیټس مرضونه، لکه دا زیړی چې دی دا په همدې شکل باندې ناروغانو ته انتقالیږي، ځکه دغه دی چې دا کمې ستنې وي او یا مثال خالونه لګي یا دا ښکرې وي، دا څو څو مریضانو ته همدغه دغه کوي، دا یو ډول شی استعمالوي. یعنی دودیز درملنې زنه ردوم او خو خبره ده چې دا باید صحیح وي. یعنی معنا دا چې چیرته اوس مثال دی و دا اخر یا د ګیلاس په شکل، یا دلته په جرمني کې د ګیلاس په شکل لګي، خو هغه یعنی داسې نه دی چې همدا یو ګیلاس د ټولو مریضانو ته استعمالوي. هغه هغه په هماغه شان صحیح ډول باندې په پدا کې بند دي پلاستیکونه کې هغه یو ځل استعمالوي د یو مریض لپاره. نو په افغانستان کې خو بیا دا بیا زمونږ په کلي کورو په دا شیان بېخي نشته، یو شی زر ځل استعمالوي. پخوا زما یادېږي پیشکاریګان چې بیا خلکو به ګرمولې، خو هغه وخت کې ستونزې لیرې وي، نو جوشولې بیا بل مریض ته استعمالولې. نو مقصد اوس په طبابت کې داسې دی چې یو شی دوم ځل لپاره نه استعمالېږي، هغه یو ځل استعمالېږي. دا علت هم دا دی چې دغه ساري ناروغۍ چې کومې دي، لکه مثال په طور زیړی دی او دا د یو نه بل نه انتقالېږي، یا مثال بعضې مهلکې ناروغۍ دي وژونکي لکه ایډس چې ورته وایي، دغه هم د دغې لارې انتقالېدای شي او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ. نو په دې اساس باندې دغه ډېرې غیر صحي طریقه ده، د انسان صحت ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر زیات دی. نو زه د افغانستان د ټولو خلکو نه هیله کوم چې په داسې میلو کې دغه کارونه مه کوئ، اجازه مه ورکوئ چې څوک درته خال کړي، اجازه مه ورکوئ څوک پستنې ووایي یا درته فکر کړي، د دې شیانو بیخي اجتناب وکړئ، ځکه دا به تاسو ته دغه یو عادي درد په ځای، یو عادي ستونزې په ځای به درته یو ډېر سخت مرض پیدا کړي چې بیا به علاج
ډیر زیات سخت. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې تاسو ویل چې تاسو لاړې التم ډاکټرانو سره خبرې وکړلې، مشوره مو وکړه. افغانستان کې که څه هم دودیز طبابت نسبتا عصري طبابت ته پراخه، دغه بېوزلي د دې سبب شوې ده، لکه همدا چې مخکې دا اورېدونکو کیسه وکړله، د دودیز طبابت هغه ناسمې بڼې لام په پراخه توګه دي. څومره تاسو په افغانستان کې د دودیز طبابت د عصري کېدو لپاره چانس وینې او څه بدلون راوستلی شي په افغانستان کې د طبابت په برخه کې؟ څه مرسته کولی شي؟
ډېره مرسته کولی شي، ډېره زیاته مرسته کولی شي. خو شرط دا دی چې هلته یوه ستونزه دا وه چې ما سیمینارونه ورکړل د ډېرو ډاکټر صاحبانو سره او همدارنګه په ننګرهار کې پوهنځي کې زموږ خپلو استادانو سره مشورې، هغې ما سره واټسپونه هم جوړ کړي دي، ګروپونه زه چې کله هر ځل یو یو ویډیو کوم هغې ته په واټسپ د لارې لېږم، او د دې دپاره مې یوټیوب چینل جوړ کړو، همدارنګه ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، په ټولو کې زه هر ځل ما دلته د کلینیک کې د خپلو مریضانو سره خبرې کړې دي چې زه به تاسو سره یو ویډیو کوم او موږ داسې یو هدف لرو. بیا خو چون دا خلک چې هغه خاصي هدف ورته تشریح کړي چې دا د زده کړې په خاطر باندې زه دا کوم چې هلته خلک زده کړي، نو دا ویډیو په یوټیوب چینل مې مرته جوړ کړو ترڅو چې هغه هلته په عملي بڼه باندې وویني چې دا سره خمې را کیږي. یعنی ستاسو د اصلي سوال تر اعظم هغه دا دی چې دا په دې کې ډیر زیات، یعنی زما خپل نظر که چیرته مثال دغه طبابت هلته تطبیق شي، دغه چینایي درملان چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، ځکه زمونږ ډیر خلک چې دي، ډیری خلک د مریضانو چې دي هم دلته په جرمني کې او هم د افغانستان کې سره ګوري، ټول د ملا دردونه لري، د زنګنونو دردونه لري، د غولو او د دې نه ډیر زیات په عذاب دي. او دغه دودیز درملنه یعنی په دې کې یعنی بېخي تر 80% پورې ډیره زیاته مفیده ده. زه چې کله افغانستان ته ولاړم، مالته په اوله کې په خپل کور کلي کې بعض ډیر خلکو چې هغه ما ستنه کړل، او بیا دا یعنی د دوه ځل ستنې کول نه چې دا په هفته کې یو ځل کیږي یا دوه ځل کیږي، او بیا باید یو ناروغ لسل ډاکټر ته ورشي تر څو پورې شدا کې یعنی ډیره زیاته نتیجه ورکړه. ما تقریبا هلته یو لس کسه مریضان ستنه کړل، او بیا هغې ما ته وویل چې موږ سره بېخي ښه یو که نه، یعنی دغه سنې د دردونه ډېر زیات کم شوي دي، نو که چېرته څو ځل شوی وای فکر کوم دغه دردونه بیا بېخي. او دلته موږ د مریضانو ته چې کوو چې کله ورته یو څو ځل وکړو مریض سره ښه شي، نو بیا موږ ورته وایو چې زه اوس تر کله دې بیا درد پیدا شو نو بیا راشه، که نه یې ضرور نه دی چې تار وخراشه. نو دا یعنی ډیر زیات انقلاب راوستلی شي که چېرته زموږ ډاکټر صاحبان دغه درملنه هلته عملي کړي، او همدارنګه هلته چې زمونږ کوم دغه دي پانګوال دي یا مثال سوداګر دي، او دغه ستنې چې دی را دغه کې راواردي کې افغانستان ته، ځکه چې یو غټه ستنه ستونزه د ستنو وه، ځکه د طب د پنځي استادان ټول وویل چې دلته دا ستنې نشته دی. نو
دا مخصوص ستنې دي؟
هو دا مخصوص دي، پنچر یا د چینایي درملنې لپاره خاص ستنې دي، او هغه یو ځل استعمالېږي. او ډیر ارزان دی، یعنی دونه قیمتي شیم نه دی سره وې، نه دا ډیر ارزان درملنه ده نه افغانستان کې رواج شي، د افغانستان خلک به ډیره ګټه واخلي، ځکه چې د دیموري اصلي درملنه نه دا ډیره بيخي ارزان او دا خاصتنی لري. او په چین کې ډیر جوړیږي، دلته موږ جرمني کې تم د چین نه راغواړو، په چون هلته ستونزه دا ده چې نه دا راغواړي څوک، او هلته راکسیابانو ته تقسیم کړي، او دا یو ډیره ساده اسانه هیڅ قسم جانبي وارز نه لري. ډیر داسې خاص شیان دي چې پای کې باید سړی ورته فکر وکړي، لکه مثال یو پوستکی یا هغه میکروبي شوی، یا مثال په تور دغه جلدي کوم ناروغۍ ولري که نه، نو په هغه پوستکي په هغه برخه کې بیا دا ستنه نه منډل کېږي که نه. نور هیڅ قسم داسې دغه نه لري چې سړی ووایي چې دغه حالات کې باید دا درملنه ونه شي، نه، یعنی هیڅ قسم جانبي وارز نه لري. نو که چېرته دا کار وشي او هلته څوک پیدا شي دغه ستنې راوغواړي او راکسیابانو ته دغه کې دا تقسیم کړي، موږ یو کوشش وکړو یو سوداګرو هغه وویل چې زه بیا راوړم، بیا هغه یو ځل راوړ دی هلته خلکو ته، بعضې خلکو ته همداسې په وړیا ډول باندې تقسیم کړی. نو که دا هلته داسې دا راکسیابان شروع کړي، نو زه فکر کوم چې هم به د راکسیابانو لپاره ښایي او هم چې دی دغه غریب ولس لپاره به ښایي، ځکه دا ډېره ساده درملنه ده او ناروغانو سره ډېر زیات ښه کېږي، یعنې تر شپې اویا نه تر اتیا فیصده پورې ناروغانو سره صحیح جواب وي، او ځکه دلته موږ هر وخت کوو.
مننه. یو اوریدونکی لرو، بحث ته به دوام ورکوو. یو بل اوریدونکی لرو، له د به واورو، بیا به بیرته ډاکټر صاحب ته راستانو شو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي.
مننه، خوشاله وسې کې محمد احمدی ما ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. جوړ روغ وسې کې.
سلامت اوسې احمدی صاحب، له بغلان نه ستړی مشي. اورو درنه.
او خوشاله وسې ګل پته ان صاحب، ما خو یو دوه سوال وو ان صاحب. یو خدای چینایي درملنه باندې ما د څه غوښتل، یعنی ما خو یعنی موږ خدای شي پر مختلف خلک نه اوسو، یعنی ما سره خلاص نه سو. مونږ ته خو یو بل سوال مې دغه وو ان صاحب، چې دغه بعض خلک لکه دغه دواګانې خرڅي، د یوناني دواګانې ورته وایي ان صاحب، بیا دوی کې دغه خشخاش ورته وایي، دغه د خشخاش پوټکي نه دي دغه ګډي ورسره، هغه داسې یو رقم ته بیا دوی اعتبار ورکوي، یعنی چاته وایي که دا دوا واخلې یعنی تقریبا دې استفاده کې تا د سل په سلو کې دفتا ګټه کوي، یعنی لاس په لاس ګټه کوي، یعنی واخله دغه دانه لري، یا مثلا کوم ځای بخار کوي، یا د ستونی خوږېږي، یا د سینه خوږېږي. مثلا دوی دغه زیاتره وختو کې بیا دوی دغه چا خبره د شاله چې سړی مسموم کېږي، یعنی تقریبا سړی داسې نشې خواته ځي، یعنی هغه درد دي، هغه مشکلات چې هغه بیا را پکېږي تر یو اندازې پورې. خو نه چې خلک مالدري هم زیات چې بیا دواګانې خلکو را وړي دي، یو رقم ته پوډر غوندې شاید به میده کړي، یعنی سړی به پیستې پراخ را ووځي، یعنی سړی به بیخي داسې کوو لکه بخاري دودنی لکه سړی ونیسي یا ګاز سر نیولی دی یو چا، نو تقریبا دا رقمې مشکلات دوی به ویل چې دا لوکمن حاکم دوا ده، هغه ده دغه ده. نو زیاتره خرو کې مخکې کلو کې خو ډېر وو، اوس وخت نه، اوس بیا هم را پیدا شوي دا خرو کې ګرځي، یعنی دا ډېر مشکلات منطقي. زما سوال دغه وسې دا به دومره ګټورې که به نه وي ان صاحب محترمه، ډاکټر صاحب دغه سوال مننه.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم تاسو ته د چینایي درملنې دا کم څه چې دی یادوي، او همدارنګه دغه د لارو کوڅو درملنې چې تاسو یادوي، په دې دواړو باندې به یو څه جزئیات درکړي ګوندې احمدي صاحب دا ځل ور باندې پوه شي. ډاکټر صاحب،
چینایي درملنه خو ډېر یو اسان شی دی، ورور وویل چې دا سخته سړی پیشي، دا ډېرې باریک ستنې دي، او هغه ځایونه چې درد کوي لکه د ملا، لکه دغه زنګنونه، لکه ولي، لکه څټ، لکه څنګلی، لکه لاسونه، پخې، هغه خپلې یو نقطې لري. البته دا داسې نه دي چې هر سړی به دا کوي، بلکې په دې کتاب کې ما نقطې لیکلي دي چې دغه تقریبا 300-300 نقطې دي، چې دا په دغه نقطو کې چې دی دا ستنې منډل کېږي، او د نیم ساعت دپاره پرېښودل کېږي، او نیم ساعت بعد چې دی بیا د دې دغه نه لرې کېږي، او بیا مریض چې دی په هفته کې یو ځل راغوښتل کېږي او تر لسو ځلو پورې، نو بیا ګوري چې آیا دا مریض سره ښه شوی دی که نه. ډېره یو ساده درملنه ده، دې کې هېڅ کومه دوا نشته، کوم ټابلیټ نه دی، کوم بل شی نه دی چې ناروغ ته کوم ضرر ورسوي، ګټه ونه رسوي. نو هېڅ دا یو ستنه ده ډېره باریکه، او هلته داخلیږي او بېرته چې دی لرې کېږي، یعنی کوم شی پکې نشته، یعنی بېخي انسان ته هېڅ ضرر نه رسوي بغیر د ګټه نه. نو بیا دغه ناروغانو دردونه ورسره ښه کېږي. او همدارنګه یو لړ ډېرې ناروغۍ هم، لکه مثال هغه څوک چې ژور خفګان لري لکه ډپریشن، یا مثال په طور د فشار ناروغي ولري، یا یو بل د سږو سالنډي یا ټوخی دوامدار ولري، یا بعضې ناروغان چې مثال په طور دغه سردردي نیم سیری ولري، د هغې درملنې دپاره بعضې میندې او خویندې چې د زیږون سخت زیږون ولري د هغې درملنې دپاره په جرمني کې تدلته ګټه پورته کوي. همدارنګه نورې ډېرې ناروغۍ دي چې په دې باندې هم درمل کېږي، خو عمومي د هغې همدغه مزمن یا دوامداره دردونه دي چې د دې په ذریعه باندې تداوي کېږي، او جرمني کې هم همدغې ته اجازه ورکړې چې دغه دردونه په تاسو تداوي کړي. نو ډېره ساده درملنه ده. او بل دغه پوښتنه همدغه وه چې قاشقاش او دا شیان ډېرې هلته دواګانې جوړېږي، او هغې کې چې دی ډېر زیات دغه اوپیات اپیم او دا قاشقاش او دا شیان پکې اچوي چې دا سړی یو احتیاط خواته بیا بل شیان دغه د لارو کوڅو شیان چې سم یو د دغې برخې پوهه خلک نه وي، دا یونانیم یوه خاصه درملنه ده. نو چې دغه پوهه خلک کې نه ضرور نه سړی د لارو کوڅو د خلکو نه واخلي، داسې نه چې ګټې نه ورته ضرر پیدا کړي ډېر شي. نو په دې اساس باندې زه دله توصیه کوم چې د لارو کوڅو خلکو نه چې اخلي، ډېر خطر لري د انسان صحت ته، ډېرې شي د ډېرې سترین ناروغۍ په دې شیانو کې انتقالېږي.
مننه ډاکټر صاحب، د دې لپاره چې لکه هم وضاحت ورکړې دي تاسو په خبرو کې، یو بل ټینګار په دې هم و چې دغه کم څه چې تاسو وایي د چینایي درملنه، دا باید د یو داسې روغتیایي کارکونکي لخوا ترسره شي چې په دغه درملنه باندې پوه شي، او روغتیایي کارکونکي ډاکټر یا بل صحي کارکونکي په دې برخه هم تاسو ټینګار وکړي. یعنی دا هر څوک نشي کولای چې درملنه وکړي.
بالکل همداسې ده، ځکه دا باید یو صحي کس وي چې دغه د صحي شرایطو باندې پي، ځکه چې دا د انسان درملنه ده، د انسان د مرګ او د ژوند خبره ده، د هغې د روغتیا خبره ده. نو په کار ده چې صحي پرسونل چې دغه د صحي شرایطو لاندې دا درملنه اجرا کړي، تر څو پورې چې ناروغ ته ضرر ونه رسول شي. خو چون زموږ په وطن کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو باید د دا اوسه ښه دقیق وویل شي چې اصلي خلک، عوام خلک باید دا ونه کړي، د دې نه باید اجتناب وکړي. دا درملنه چې دی عوام اصلي خلک چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري کوي، نو ناروغ ته ضرر رسولی شي. اما دلته پرې پرمختللې نړۍ کې بیا اصل اجازه نشته، فقط ډاکټر او هغه متخصص ډاکټر دا کولی شي په خپلو پرکسونو کې. یعنی هغه ډاکټر چې پانځ نه فارغي او متخصص شوی نه وي، هغې ته هم دلته اجازه نشته دی چې په خپل سر باندې دغه وکړي. خو او یا هغه صحي پرسونل چې دلته په دې برخه کې روزل شوی وي، بیا ولی اجازه ورکړي. خو بهرحال په افغانستان کې سړی دومره وایي چې هغه صحي خلک، چې یعنی صحي پرسونل دی چې روغتیایي شرایطو باندې برابر وي، نو هغه دا کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو چې د څوایي بیا راځو تاسو سره بحث ته. مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم. اجمل ان صاحب څنګه جوړې بخیره؟
سلامت اوسئ. تاسو څوک یې؟ زه خیم لکوم ځای هم تماس نیولې ده. مهرباني وکړئ. نن مې اوسانه ده چې
زمند کې کېول سوال ته ډېر خوشاله سم چې تاسو سره مې لومړی ځل لپاره خبر وسولې. د ډاکټر ساتن دا پوښتنه ده چې په دا اطراف سیمه کې دا یوناني دواوې ډېر مشهور دي، او دا کپې ډېر خرڅېږي، دا کومه ګټه لري او کوم تاوان لري؟ خلک په دې باندې ډېر ولچل دیږي په بازارو کې، ګویاوي ورتېږي او رقم رقم خبرې کوي، وایي داسې ګټه لري او داسې دی او داسې دی. خلک په دا خبرو خطاباش وایي دا داسې ګټه کوي او داسې د معدې مریضي او دایرې مریضي لپاره ګټه کوي. نو دا پوښتنه ده چې دا
مننه ډاکټر صاحب. مخکې کافی په دې اړه باندې په بیلابیلو پوښتنو کې خبرې وکړې له هلمند څخه اوریدونکي اوسامه، خو بیا هم تاسو ته به یو څه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې زه به د دې اوریدونکي پوښتنه درته لږ نور هم تشریح کړم او خپلې پوښتنې به هم ورسره کړم. په افغانستان کې کلینیکونه هم شته دي، درملتونونه هم شته دي، او د ماسرې دواوې هم که څه هم کیفیت نه مخکې خلکو شکایت وکړ چې بې کیفیته دواګانې واردېږي، یعنې د ماسر طبابت هم شته دي، او دا دودیز طبابت هم په دودیز ډول باندې له پخوانه وو. خو مثلا په یو خار کې به یو حکیم وو، یو دی یونانی درملو یو مشهور کس به وو چې هغه اوږده تجربه لرله، بیا به خلک ورتلل. داسې چې یو سړی هیڅ معلوم نه وي، د جمعې بازار ته یو بکسره په شا کړي، یو ناستی او ځان سره یې دواګانې او شیان راوړي، یو وایي چې زه حکیم یم. په دغه اړه باندې د افغانستان خلک خو تاسو پوهیږئ چې اقتصادي ستونزې چې کله راشي، درد هم ورسره ملګری شي، سړی په هره سمه نه ناسمه باندې ورخیژي. که یو څه داسې ووایي چې څنګه په دغه خلکو باندې باور کېدلی شي، نشي کېدلی، چې د دودیزې درملنې په نوم یا د یوناني دواګانو په نوم باندې خلکو ته په بازارونو کې په لاډ سپیکرونو کې چغې وهي چې ورشي او د دوی نه دغه درمل واخلي؟
زما په خپل نظر د یو ډاکټر په توګه باندې زه دا ویلی شم چې دا خلکو باید هېڅ اعتبار وکړي، ځکه دا خلک چې ما ته معلوم دي په افغانستان کې چې هلته وم دا خلک هېڅ پوهه نه لري دې شیانو. یعنی په دې غربي لویدیځه نړۍ کې یعنی دا هم شته دا یوناني درمل چې دې ته نباتي درمل ویل کېږي دلته، دا هم دلته ډاکټران ورکوي، خو په دې برخه کې هم ډاکټران دوه کاله دلته سبق وو، اواره ډاکټران چې هغه متخصص ډاکټران دي. نو په افغانستان کې خود دې لپاره بېخي زه فکر کوم چې یو کورس هم نشته دی چې دې میاشتې نه، نو په دې اساس باندې په دغه خلکو چې په ګاډیو یا په لارو کې ناست وي او خلکو ته په لوړ سکرون کې اعلانونه کوي او دا شیان ولا تشریح کوي چې دا دې لپاره خو دې لپاره زه فکر کوم په دې خلکو باندې باور کول به یو ځان وژنه وي. ښه خبره نه ده چې د یو سړی ناروغ وي یا دا دې داسې خلکو سره د داسې خلکو مشوره اخلي. زما مخکې مویل چې مسعیده منګه زمونږ یو غریب هیواد دی، ستونزې ډېرې زیاتې دي اقتصادي، زمونږ خلک اول چې ډېر ارزانه شوي د هغې نه دا کوي، خو خیر دی په ټولو شیانو کې نه سړی دی باید جامې ارزانه واغوندي، بوټان دي ارزانه واخلي، خو د صحت په پار دی هېڅکله نغه نه کوي. یعنی په دې کې د کمای نه کوي شعره بس زه اول دا شی خورم په دې زه خوش ومدا کنه باید ډاکټر ته وروسته لازم. نو زما په خپل نظر باندې دا ښه کار نه دی، دا سړی د ګټې په ځای ځان ته ډېر ضرر رسوي چې بیا ډېر سخت مدي شي نو بیا خو ډېر تاوان کېږي. نو د هغې نه دا ښه ده چې دغه اول مرحله کې سړی ډاکټر ته ولاړ شي نو کم مصرف به پرې وشي، خو په داسې شیانو باندې باور کول دا هېڅ په طبابت کې بېخي ځان وژنه ده چې یو چا تاسې خلکو ته وایي چې یاره دا شی بس دې لپاره ښه زه به دا وخورم. نه هېڅکله دا مه کوئ، زه ټول خلکو نه دا هیله کوم چې دا ستاسې خپرونه څوک اوري بالکل ډاکټر لور شي او په داسې خلکو باندې هېڅ باور.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه به مور سره دا علاوه کوم چې که څوک په لاډ سپیکر کې چغې وهي چې زه ما دغه شیان راوړي چې د تاسو د صحت او د تاسو دغه دغه ناروغیو ته فایده کوي، نو هغه د اعتماد او باور وړ نه دی، ځکه چې صحت هغه که سم ډاکټري طبي ډاکټري او حتی که یوناني حکیمي او ښه حکیمي هغه اړتیا نه لري چې په لاډ سپیکر کې په خلکو باندې چغې ووهي یا خلکو راوبولي چې له د دوا واخلي. دا یو ډول دوکانداري او هغه هم د خلکو تیرستل دي. خبر دی چې دغه خلک ځان ته بل کار وګوري او مشتریانو ته هم په کار دادي چې لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې په خپل صحت باندې لوبي ونکي او مختلفې لارې وسنجي. یو بل اوریدونکی هم راخلو ډاکټر صاحب، بیا زه تاسو ته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي؟
خیر اوسې؟ خوشاله اوسې. افغان مې د ننګرهار نه.
ستړی مشي، افغان له ننګرهار نه.
خیر اوسې؟ خوشاله اوسې. ډاکټر صاحب محترم تم سلام دی، افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام دی.
بایسیکل دې څنګه دی؟ بایسیکل دی څنګه دی چې ته پې ګرځې را ګرځې؟
خدای خدای ډېر ښه ډېر ښه،
مننه مهرباني وکړئ.
بایسیکل دغه دی، دغه ډاکټر صاحب محترم نه مې دغه دی چې دا د شپې خوانه زما دا پښتو کې ورته ورغمی وایي او پارچې کې عرق ورته وایي، دغه ترشه کېږي، علت څه شی دی؟
نو زه بل ډاکټر صاحب نه وغواړم که په دې اړه باندې څه نظر درلود او د دغه برخې سره چې د پټشکي په تخصص لري که پاغې کې راتلو درته به ځواب وایي. مهرباني، نور څه وایي؟
اول دا ستونه مې چې ده دا ډېر ګرم راځي په اوړي کې، اوړي کې خاصم ګرم دی، د ژمي کې ګرم یم، داسې اوړي پوه شي. نو دغه څه علت دی؟ او صرف دا ورمیږ مې، ورمیږ مې بل پلو نه، دا که اوږه او دا لاسونه نه، دا صرف ورمیږ مې، ګرم یم داسې اور غوندې لمپه یې.
خو ډېرې خبرې به کوي
نه والا چې چرګان خښته وې خبرې نه کوم.
ډېره مننه. خدای دې خوشحاله لره، سلامت اوسي. بس ډاکټر صاحب ته غوږ شي، وګورم چې په دې اړه باندې درته څه وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. د افغان دې موږ یو اوریدونکی دی، تل موږ ته زنګ وهي. او دغه سي دي ازادي راديو لاله نه خپل د زړه خالم شریکي او وسيتا سره خپل دوه تکلیفونه شریک ویلي چې واستونی یا ورمیږي ګرمیږي او بل خبره دا وکړه چې د شپې له خوانه په استلاله دي مریتا او ترشي وبرسي که په دې اړه باندې تاسو ورته په عمومي توګه ویلای شئ مهرباني وکړئ.
دغه څنګه چې دی وویل چې د شپې له خوانه ترویو وبه خولې ته راځي دا اصلا د معدې تکلیف لري. فکر کوم که دا وایي چې دا ستونی من ګرمیږي او دا مرۍ من ګرمیږي دا هم د دې علت دی، ځکه چې دغه د ناروغ په دا کې دا تیزاب ډېر تولیدیږي، نو دا بیا پاس د شپې راځي او خولې ته راځي، نو دا ورته یو حتی بعضې وخت داسې د سیزون کې درد په شکل باندې هم وي چې ناروغ یې صحیح نشي تشریح کولی. نو دا اصلا د معدې تکلیف دی او دا باید دا چې کله یعنی نورمال دغې دا دی چې کله سملي دا سر یې باید لږ جګ، یعنی یو جګ بالښته دې سملي، نو دا یې هغه ساده دغه ده چې همداسې هغه یو پیغمبر صاحب چې به م وایي سملاسته پخې طرف به سملاسته او دغه یو لاس بیا د سر لاندې کوه چې دا سر بیا لږ جګ یې ده کنه. نو دې پاره کې داسې یو حدیث هم دی، نو کله چې یو سړی سملي نو پخې طرف دې سملي او دغه سر دې لږ جګوي، نو یو جګ بالښت یو لږ دینو بیا دا ترشوي اوبه بیا خولې ته نه راځي. یعنی دا یو ساده دغه د طریقه ده چې په دې باندې بیا کولی شي چې دې حالت نه ځان وباسي، او نور نورمال سړی کولی شي چې د معدې یو ګولۍ وخوري او یا دې سره که چېرته دوامدار شکل باندې دایي، نو ښه خبره ده چې یو د اندسکوپۍ یو معاینه وشي چې دا د معدې زخم یا د معدې کم التهاب یا میکروب باندې لري. نو خو ساده طریقه دا ده سملاستلو او همدارنګه دا کولی شي چې یو ډاکټر ته ورشي یو هر سهار یو ګولۍ په ناره باندې د یو څو ورځو لپاره وخوري، چې دا د اومیپرازول په نامه ګولۍ د سهار او ماښام دوه ټایمه خوړل کېږي، چې یو دوه یا څلور وختو پورې وخوري، نو بیا به انشاءالله دا تکلیفونه لري. او د دې تر څنګ باید ترشه شیان لکه مثال تریخ او ترش شیان چې هغه مرچ دي زموږ خلک یې ډېر زیات استعمالوي او ترش شیان دي، نو دې نه باید ګټه ډېره پورته نه کړي، دا باید یا کم کې یا بیخي ونه خوري د شیان، نو بیا به انشاءالله فکر کوم د معدې تکلیف څخه خلاص شي.
ډاکټر صاحب بیرته برا شو د مو د تخپل موضوع ته مننه له تاسو نه چې دی موږ هدف اصلا تاسو سره پام دغه یوه موضوع باندې غږیدل، خو لکه مخکې چې ما درته خپل معذرت وی چې د موږ اوریدونکو هم زنګونه وهي او دویم چې پوښي چې ډاکټر صاحب ملمه دی نو غواړي چې هغه خپل روغتیایي ستونزې ورسره شریکې کړي. مننه مننه سلامت اوسئ. زه اوس دې ته راځم چې دغه درملنه یا دغه نورې په انګریزي کې لکه چې ورته الټرنیټیو څه شی وایي
میډیسن
دا په افغانستان کې څنګه قانوني کېدلی شي؟ یعنی د یو قانوني لکه چې دغه ستونزې چې دا اوریدونکو وویلې چې په لارو کوڅو کې ځینې خلک دی که دغه چینایي درملنه له هلته نه یې رسېدلي خو د نورو یوناني یا دودیزو درملنو په نوم باندې د خلکو نه پیسې اخلي، آیا څه قانوني لارې چارې شته؟ ځکه افغانستان کې همیشه هر حکومت چې د هر شا چې خو هلته یو د روغتیا وزارت یو تحقیقي بتمن دغسې برخې چې په دې برخه کې کار کوي، څنګه په افغانستان کې یو داسې بڼه خپلولی شي چې تر څارنې لاندې خلک دا پریکټیس وکړي لکه دلته چې تاسو یې په جرمني کې کوئ، دا ممکنه ده؟
ولې نه ده، یعنې په دې ټولو هېوادونو کې دا کېږي. یعنې داسې نه ده چې دلته ځان له په دې جرمني کې دا کار کېږي یا په امریکا کې یا بل کوم پرمختللي هېواد کې، بلکې په نورو ډېرو هېوادونو کې دا کار کېږي. د دې مخه نیسي او دا ډېره ساده ده او دا د حکومتونو وظیفه ده، او بیا خصوصا په ځانګړي ډول باندې د عامې روغتیا د وزارت دا وظیفه ده چې دا کار وکړي. دا کوم دومره سخت کار نه دی چې ډېر لګښت به ولري یا یو بل کوم کار، ځکه چې په وزارت خو ډېر خلک کار کوي. د افغانستان هر ولایت دغه کولی شي څارلی شي چې دلته دا خلک څه کوي د صحت په باره کې. د صحت په باره کې خو ډېر د غم نه شي، په یو ولسوالۍ کې به ډېر ډاکټران وي خو ډېر کم وي، نه دی کولی شي دا خلک وڅاري چې دلته څوک یعنی جواز لري نه لري. او بل دا دی چې د داسې دودیز درملونو دپاره زه فکر نه کوم که د افغانستان حکومت په وزارت صحت عامې په چوکاټ کې داسې کوم قانون وي، نو ځکه هېچا ته څه نه وایي، ور سړی په خپل سر لګیا دی. نو خو د دې دپاره په کار دي چې یعنې افغانستان کې زه نه پوهېږم د افغانستان اساسي قانون نه دی لوستلی، چې یعنې دې کې باید ورته ځای ورکړی او په دې اساسي قانون کې. او دا ډېر مهم دی، خو د انسان د ژوند خبرې زدا داونه شم کولای چې هغه کې ودانه یې زکه شمالوسته نه دی خو چې ترته کې نه یې باید زه ولا پکې ورکی پدې کې او دا کلک د سارن لاندې ونی سي دا ډېر مهم شاین دی دا د انسان د صحت او د غوږ روغتیا سره لوبي کول دي شي یو سړی په خپل سر یې دا کړی هلته نورم ډېر شاین نوښته چې زما په دې میوه کې دي خو بهرحال هماغه شان زموږ هېواد کې لږ ستونزې ډېرې زیاتې دي یعنی تر اوسه پورې پکې جنګونه دي اولیتونه بېخي اولیتونه چې دي لومړیتوبونه بېخي بل شی دي یعنې دې ته خلک ډېر پام نه کوي خو دا ډېر مهم دی دا زما په خپل نظر باندې دا په یو لومړیتوب کې راځي ځکه چې دا د انسان د صحت سره ډېر زیات انسان د صحت او روغتیا خبره ده نو پکار ده چې دا د سارن لاندې ونیسي او د دې لپاره او د دې پنکچر خپله چې دا پنکچر درملنه دا په افغانستان کې نشته دی ما خپله البته هلته خو مې کوشش ونه کړلی چې د وزیر صاحب سره وګورم بیا د ټویټر په یو سپیس کې ورسره دغه شوم بیا مې هغې نه غوښتنه وکړله بیا هغې راته وویل چې تاسې موږ ته دا خپل شیان موږ سره شریک کړئ نو بیا موږ تاسې سره دغه وکړو نو بیا دغه د رئیس دفتر د لارې نو موږ ورسره دغه کړې ده چې موږ تاسې ته کتابونه در ولېږو که تاسې د وزارت سیتامې د لارې نه یو پروګرام برابر کړي زه به په خپل مصرف باندې افغانستان له در شمه تر څو کړو ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان د دې نه خبر شي او دغه یو پوهنیز سیمینار جوړ کړم د وزارت په چوکاټ کې او هغه ولا به صحیح رسمي اجازه ورکړي ډاکټر صاحب هغه او بل چاته نه چار سړی کوي نو دغه پلان مې شته دی او ما د وزیر صاحب سره به خبره شریکه کړې ده ان شاء الله چې څه وخت افغانستان ته به تلاش نو بیا به اتمن ډاکټر
ډاکټر صاحب وروسته پوښتنه مې درنه ده چې دا ستنې سړی چې لوی ستن یاریږي نو دا دومره ډېرې ستنې چې پکې په وجود کې ننوځي دا خو درد څنګه وي د مریضانو عکس العمل څه
ډېره ښه پوښتنه ده دا د سیستم نه دي لکه دغه د پیچکاري چې موږ او تاسو وو دا ډېری نازکه دي دومره نازکه دي چې بېخي سړی نه احساسوي او بیا هغه خلک چې هغه اوس لکه د ملا درد لري دومره شدید دردونه لري نو هغه ته بیا د ډېرستنې د داخله دوه دردې سمح کوي هغه وایي چې بس فقط چاقو په کې داخل کې هم مقصد داخله کې خود ما دادر باید وچی
درد دی باندې
او دا غستنې چې کومېلی دا د نورمال ستند چې موږ او تاسو په دام کولو نه چیکاري کوو ناروغانو ته دا غي سره ډېر توپیر لري هغه دا بلی اما دا چې دا ډېر نازک دي یعنی سړی پینت کوي زه خو چار کله یو مریض ته تشریح کوم او لري خپل بدن کې زه ته وګوره دا د سې ډېر رسان شي دی ایري ګټه ما سړی درد نه احساسوي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو وېست د موږ سره او د موږ لاوریدونکو سره مننه د چینایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې چې دغه کومه لرغونی دودیزه چینایي درملنه ده اوس د نړۍ په ډیرو برخو کې دود ده په دې باندې خبرې وکړې زه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه درملنه باید د یو داسې روغتیایي کارکونکي له لارې وشي چې هغه په دې برخه کې په ځانګړې توګه روزل شوی او ځانګړې روزنه یې ترلاسه کړي د هر چا کار نه دی په افغانستان کې ډاکټر صاحب وویل چې تر اوسه پورې دغه ځانګړې ستنې هم نشته دی او د هڅه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر ډاکټر صاحبان او روغتیایي پرسونل سره کار وکړي څو دغه درملنه چې یوه لرغونې دودیزه د چین درملنه ده دود شي د دردونو د کمول لپاره کارول کېږي د ژوند دا رنګونه همدلته پای ته رسوو له ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی هم مننه کوو له هغه اورېدونکو مننه کوو چې یا یې خپرونه واورېده او یا یې موږ ته ټلیفونونه وکړل تر بیا ښه چې
مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تمہیں کم سہی ہو سنش مارا مال خوب راغل خوب راغلے لکت چرت په خوب کې راشه مال په خوب رات لکت چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغلې خبر نندا صد پارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے